ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
තරම චෙග්‍රාන රුදින් කෝ ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ. නැන් ද ශුරුර කල් දොදර දිෂ්ටම් ද ජනවරේ ද මෂ්ටි නිල්ලස් සමනේත ද. ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව පදියෝ සාත خبری پروانے کے دتا زما ہوش چلیل ہر کلی وایم او اول سٹاف پام رائے گزوما تو اس وقت تازہ و مهم خبری نو سیٹ کوتا. پاکستان کے دت لہگرے پیشی پدا سے حال سے وشوی دی چی پاکستان ریاست ویلی دی دا قانون اگر ول شوی تحریک طالبان پزا کی یو زلگیا عملیات پیل کری دی. بلخوا دا پاکستان پوز بری دا خیبر پختنخوا پا قبائلی دیلا شمالی وزیرستان کی دا استخباراتی معلومات و پاساس دا وستوالو پسد عملیات کری او دو ترہگر یہ پکی وجلی دی. د طالبانو د حکومت وزیر اعظم مولا محمد حسن اخند نن یو ځل بیا په نړیوالو او په خاصه توګه په اسلامي ملکونو غږ وکړو چې را وړاندې شي او د طالبان حکومت دې په رسمیت وپیژني. هغه دا خبره نن د افغانستان یو اقتصادي کانفرنس ته په وینا کې وکړه. د امریکا خارجه وزیر انتني بلینکن د یوکرین د مشرانو سره د خبرو اترو لپاره کیف کړي او د دې وروسته به د یورپ سفر هم کوي. دا ملاقاتونه په داسې وخت کې کیږي چې د روس لخوا د یوکرین په سرحد لسګونه زره پوځي عسکر د یوکرین اندېښنې راپارولي چې روسیې په هیواد څه وختم یرغل کولی شي. سلته کې تاسو واورېدل او اوس وخت شی د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د ترهګرې پیښې په داسې حال سیوا شوې دي چې پاکستان ریاست ویلي دي چې له قانونه ګرځول شوې تحریک طالبان په ضد یې یو ځل بیا عملیات پیل کړي دي. حکومت او څیړونکي وایي راتلونکي روزو کې به دغه شان نورې پیښې هم کیدی شي او قومي اسمبلی کې د وزیرستان نه منتخب غړي محسن داوړ ویلي دي طالبان اسلام آباد پورې راورسېدل. اخر حکومت به کله په سنجیدګۍ دا مسله حل کوي؟ په اسلام آباد کې په پولیسو ډزو په نتیجه کې د پولیسو یو تن او دوه برید کوونکي وژنې پس له قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان د دې او دوه ورځو کې د ترهګرۍ شپږو نورو پیښو ذمواري قبوله کړې ده. پاکستان کې ترهګرۍ یو ځل بیا داسې حال سیوا شوې ده چې څو ورځې وړاندې د پوځ بیان ادارې مشر میجر جنرال بابر افتخار ویلي وو چې تحریک طالبان سره مذاکرات او ډزبندي ختمه شوې ده او پوځ د دې په ضد عملیات پیل کړي دي. پاکستان قومی اسمبلی کې د نېشنل ډیموکراټیک مشر محسن داوړ هم دلته زیاتېدونکي د ترهګرۍ په پیښو اندېښنې ښودلې وي او ویلي وو چې حکومت وایي قومي سلامتیا تګلارې جوړه کړه خو پارلیمان ترې خبر نه دی. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو په ضد عملیات کړي او دوه ترهګرۍ پکې وجلي دي. په عین حال کې دا نام نه په ضد د شمالي وزیرستان شیوا سیمه کې د سیمه ییزو خلکو احتجاجی پرلت نن په څلورمه ورځ هم دوام لري او ځایي خلک وایي په علاقه کې د بدمنۍ د پیښې وروسته په عملیاتو کې د عامو خلکو په کورونو چاپی وهل شوي، تشدد پرې شوي او نیول شوي دي. د سه شنبې په شپه پوځ خپل بیان کې ویلي د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه پټل سیمه کې نښته هغه مهال شوې چې پوځ په سیمه کې د پټو ترهګرو په ضد عملیات کول. په پاکستان کې د کورونا وبا د څارو انتظام لپاره جوړې کمیټې ان سی او سی د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو وروسته په تندو ځایونو کې په دستورو را جوړولو بندیزونه لګولي او سکولونو ته د تلونکو ماشومان لپاره نوې لارښوونه کړې ده. ان سی او سی دغه اعلان په داسې حال کې کړی چې په تیر شواروس کې په ملک کې د کورونا نږدې 5,500 مثبتې پیښې مخې ته راغلي دي. ویل شوي په ملک کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمېر نږدې 9.5% ته رسېدلی او په دغه وایرس اخته نور اته کسان مړه شوي او دا وخت په ملک کې د کورونا 978 ناروغان په سخت حالت کې دي. د طالبانو د حکومت وزیر اعظم مولا محمد حسن اخند نن یو ځل بیا په نړیوالو په خاصه توګه په اسلامي ملکونو غږ وکړو چې را وړاندې شي د طالبانو حکومت دې په رسمیت وپیژني. هغه دا خبره نن د افغانستان یو اقتصادي کانفرنس په وینا کې وکړه او وی ویل چې طالبانو د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. دا کانفرنس د طالبانو لاره خو جوړ شوی وو چې د دوی په وینا هغه کې د لسګونو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. بل اړخ ته څېړونکي وایي چې طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو نه راواخله بیا د بشري حقونو د خوندي ساتلو پورې داسې ګامونه نه دي اخیستي چې نړیوال ورباندې راضي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن د چهارشنبې په ورځ ویلي چې هغه په کلکه هیله لري چې د روس او یوکرین په پوله کې د تاوتریخوالي کمولو هڅې ډیپلوماتیکي او سوله ییزې لارې ته دوام ورکړي، خو دا په آخر کې د روس صدر ولادیمیر پوتین پورې اړه لري چې فیصله وکړي. د امریکا خارجه وزیر انتني بلینکن د یوکرین د مشرانو سره د خبرو اترو لپاره کیف کړي او د دې وروسته به د یورپ سفر هم کوي. د ملاقاتونو په داسې وخت کې چې د روس لخوا د یوکرین په سرحد لسګونه زره پوځي عسکر د یوکرین اندېښنې راپارولي چې روسیې په هواد څه وخت هم یرغل کولی شي. په وایټ هاوس کې د یو کال پوره کېدو په مناسبت به د امریکې صدر جو بایډن په لومړۍ خبرې غونډه ته وینا کوي. دا په داسې حال کې چې د هغه د ایجنډې دوه بنیادي خبرې په کانګرس د ځنډ سره مخامخ دي او د کرونا وبا په امریکا کې د ننه او په نړیواله کچه اوس هم لویه مسله ده. صدر بایډن به د شروع چهارشنبې په ورځ د واشنګټن په وخت ماسپښین په وایټ هاوس کې د خبریالانو سره خبرې کوي. رایټرز خبري اداره وایي خبري کانفرنس لپاره 4 بجې وخت ټاکل شوی دی.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وی او ای دیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې په داسې وخت زیاتې شوې دي چې پاکستان ریاست ویلې دي چې له قانونا ګرځول شوې تحریک طالبان پر ضد یو ځل بیا عملیات شروع کړي دي. حکومت او سیرونکي وای راتلونکي ورځو کې به د غشان نورې پیښې هم کېدې شي. او قومي سبلې کې د وزیرستان نه منتخب خړی محسن داوړ وای طالبان اسلام آباد پورې راورسېدل، اخر حکومت به کله پسندیدګي دا مسله حل کړي. تفصیلی رپورٹ پہ دریوا خبریال اورنگزیب خان راکئی.
اسلام آباد کے پولیسو د ڈزو په نتیجه د پولیسو یو تن او دو برید کوونکو وژنې پس لا قانون اگر زول شوی تریک طالبان د پیخ سره دو روزو کې شوی داسې د ترهګری شپږ نور پیخ زمواري قبول کړی ده. ترهګری دلته یو ځل بیا داسې حال سیوا شوی ده چې پوز وایند میجر جنرال بابر افتخار یو څو ورځې وړاندې دا خبره کړې وه. میجر جنرل بابر افتخار ویلی وو تحریک طالبان سره مذاکرات او ډز بندی ختم شوی ده او د دوی پر ضد عملیات بیا پیل شوی دي. پاکستان قومي اسمبلی کې نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محسن داوړ په زیاتېدونکې ترهګرۍ اندېښنې ښودلې دي او ویلي دي حکومت وایي د قومي سلامتیا تګلارې یې جوړه کړه خو پارلیمان ترې خبر نه دی. محسن داوړ وایي ترهګر اسلام آباد پورې راورسېدل. ترهګری اسلام آباد کې هم پیل شوه خو بیا هم ریاست په دې مسلې سنجیده نه دی. خبریال احسان ریپو وایي راتلونکي روزو کې یره ده دغه شان پیښې نورې هم سوا شي. یو بل خبر یاد رفت اورکسی وی افغانستان کې د طالبانو راتلو پس دلته تیری کې طالبانو ته هم ډاډ ملو شوی دی چې ترهګر کاروي له وجې د دوی خبره هم منل کې دي. شي
نشته دا ټول دنیا ته پته دی چې ټي ټي پی او افغان طالبان چې دي دا یو خلک نو یقینا چې دي او چې افغانستان کې افغان طالبان راغلو په دې حالاتو کې چې الته طالبان وی نو ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان چې دي دا غو طاقت کې به نور هم اضافه کیږي. په دې چې اول خو الته یو افغان حکومت وو نو هغه خو دا بیا پټیدوره پټیدو مطلب لکه دا چې دي په هایډینګ کې وګڼه لکه اوپن خو نه ګرځېدو اوس خو هغه چې دي هغه هر یو ځای کې مطلب لکه هغه بالکل کلاو دي په افغانستان کې چې چرته وګړي هلته هغه پاتې کېدلی شي.
پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې یو ځل بیا داسې حال سوا شوي دي چې پوز وي په پوله ازغنتار لګولو له وجې د ترهګرو لارې نیولې ده او اپریشن زربیاز په نتیجه یې د ترهګرو املا ماته کړې ده.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان فوزوی د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو پرسد عملیات کړی دي او دوه ترهګری پکې وجل دي. بلخوا ته د ناامنۍ پرسد د شمالي وزیرستان شیوا سیمه کې د سیمایزو خلکو احتجاجي پرلت نن په سلورم ورځ هم جاری ده او ځایي خلک وايي په علاقه کې د بدمنۍ د پیښو وروستو په عملیاتو کې د عامو خلکو په کورونو چاپی وهل شوي دي، تشدد پیښ شوی دی او نیول شوي دي. دیو خبریال عدنان بیتنی په تفصیلی رپورٹ راکئی.
د سه شنبه په شپه پوس په خپل بیان کې ویلي چې شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه په ټل سیمه کې نشته هغه محل شوی چې پوس په سیمه کې د پټو وسلوالو پر ضد عملیات کول. د شمالي وزیرستان د پیښې په اړه پوس ویلي ادارو ته خبر ترلاسه شوی وو چې په سیمه کې وسلوال پټې ځالې لري، خو کله چې امنیتي ځواکونه د غلطه ورسېدل او د وسلوالو نه ګیرا چاپی راکړه نو هغه پرې ډزې پیل کړې. پوز ویلی چې سرتیرو په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وژل شوي او د دوی نه په غټه کچه وسله او نور بارودي توکي ترلاسه شوي دي. پوز د وژل شوي کسانو پیژنګلو د غیور او بهاودین په نومونو سره اشکاره کړي. خدای نه دی ویلي چې دوی تړاو د کومې ډلې سره وو. په بیان کې ویل شوي چې وژل شوي وسلوالو په امنیتي ځواکونو بریدونو، هدفي وژنو او تاوان لپاره د تښتولو په پیښو کې همکا کړ وو. د سیمینا حکومتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د عملیات د هو وسلوالو پر ضد شوي چې تیر ماښام د پولیسو په غزما غشتي پارټۍ برید کړی وو. شمالي وزیرستان کې په پولیسو د دوشنبه په ماښام برید شوی وو چې پکښې یو پولیس اسکر وژل شوی او دوه نور روبل شوي وو. د دغه برید ذمواري پاکستاني طالبانو منلې وه. سرچینو وویل د وژل شوي وسلوالو مړي میرانشاه روغتون ته راوړل شوي چې پکښې د یو وسلوال بهاودین تړاو د افغانستان سره او د غیور نیمې بل تړاو د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه نه نږدې 15 کیلومتره لرې همزوني سیمې سره دی. پاکستانی طالبانو تر اوسه دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان فوج په 15 جنوري هم دعوا کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کړي او د استخباراتي عملیاتو پایله کې یو وسلوال وژل او دوه نور یې فلج دي او د دوی نه پاتې شوي وسلې هم فوج ته په لاس ورغلې دي. تر دې وړاندې په 15 جنوري هم فوج دعوا کړې وه چې پټانګ ډیره اسماعیل خان او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو د شتون په اطلاع عملیات کړي او دوه وسلوالې پکې وژل دي. فوج دغه عملیاتو کې هم د وسلوالو نه وسلو ترلاسه کول دعوا کړې وه، خو په عین حال کې ویلي وو چې په دغو عملیاتو کې د پوځ دوه عسکر هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په 10 دسمبر هم ویلي وو چې شمالي وزیرستان په میرالی خیسور سیمه کې عملیات کړي چې پکښې د پاکستان پوځ څلور عسکر وژل شوي. د دغه برید ذمواري پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستی وه. په شمالي وزیرستان کې پرله پسې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو دعوې په داسې حال کې کېږي چې د روان جنوري په 15 د پاکستان د پوځ ویر میجر جنرال بابر افتخار د تحریک طالبان پاکستان سره نسبندي ختمول تایید کړي او ویلي وو تحریک طالبان پاکستان پر ضد جګړه رفاره ده. په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نوم پوځي عملیات شوي، خو بیا هم پکښې د ناامنۍ پیښې کېږي چې پکښې په امنیتي سرتیرو د بریدونو سره د ځایي خلکو هدفي وژنې هم رافعالې دي. بل لور د ناامنۍ پر ضد شمالي وزیرستان شوا سیمه کې د سیمه ییزو خلکو احتجاجي پرلت نن په څلورمه ورځ هم دوام لري او وایي په علاقه کښې د بد امنۍ د پیښو وروسته په عملیاتو کې د عامو خلکو په کورونو چاپی وهل شوی، تشدد پرې شوی او نیول شوی دي. په شبه کې د امنیتي سرچینو په وینا څلور ورځې وړاندې 14 شوي وه او د هغې په اساس بیا امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو او څو مشکوک کسان نیول شوي تر څو د هغوی نه پوښتنې وکړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه هم پخلا کوي چې پر امنه احتیاجي ناسته روانه ده او دوی سره خبرې کوي او هڅه کوي چې غوښتنې یې ومني. احتیاج کوونکي په علاقه کښې د امنیت د ټینګه غوښتنه کوي او وایي د عامو ځایي خلکو د زورولو لړۍ دې ودرول شي. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د طالبانو د حکومت وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند نن یو ځل بیا په نړیوالو په خاصه توګه په اسلامي ملکونو غږ وکړو چې راوړاندې دي شي او د طالبانو حکومت دې په رسمیت وپیژني. هغه دا خبره نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د افغانستان یو اقتصادي کانفرنس ته په وینا کې وکړه او ویل چې طالبانو د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. دا کانفرنس د طالبانو له اړخه جوړ شوی وو چې د دوی په وینا هغې کې د لسګونو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. بل اړخته سیډونکی وای چې طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو نه راواخله بیا د بشري حقوقو د خوندي ساتلو پورې داسې ګامونه نه دی اغستی چې نړیوال ور باندې راضي شي. نور تفصیل کلیم افضل په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د طالبانو د حکومت وزیر اعظم یا رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په کابل کې جوړ شوی اقتصادي کانفرنس په محل غوښتنه کړې چې باید نړۍ او خصوصا مسلمان هیوادونه دي د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. نوموړي ویلي چې طالبانو هغه ټول شرطونه پوره کړي چې د حکومت یا نظام لپاره مهم او ضروری وي. مولا محمد حسن اخوند په نړۍ غږ کړي چې د افغانستان کندل شوی پیسې دي هم آزاد کړي. د کومې لوجې افغانان سخت بشري ناورین سره مخ شوي دي. مولا محمد حسن اخوند په افغانستان کې امنیت راوستلو داوی هم کړي. هغه په نړۍ غږ کړي چې جرأت وکړي او اسلامي امارت په رسمیت وپیژني چې د ټولو افغانانو سره مرستي وشي. په خپل وینا کې نوموړي د افغانستان په پخوانی حکومت غلا فساد او د نامنۍ تورونه هم پورې کړل. که څه هم طالب مشران داوی کوي چې د افغانستان واک تر لاسه کول وروسته هغه یې توانېدلې دي چې د فساد مخه ونیسي او ولس ته حقونه ورکړي. خو سیډونکو ګومان کوي چې په افغانستان کې بدامنی، بشري حقونه چې خصوصا د ښځو حقونه شامل دي اوس هم په رسمي ډول نه دي ورکول شوی. د سره سره طالبانو لا هم د نړیوال ټولنې هغه شرطونه نه دي پوره کړي چې پکې درې بنیادی غوښتنې شاملې وي. یو دا چې د یو ټول شمول حکومت بنیاد ایښودو لپاره لار هواره کړي. دویمه د بشري حقونو او خصوصا د ښځو حقونو پالنه او عزت وکړي. او دریمه دا چې طالبان د هر قسمه ترهګرو ډلو سره تماس یا اړیکې ختم کړي. که څه هم طالبانو د کابل واک نیولو وروسته وار په وار دا وکړي چې هغه یې ټول شرطونه پوره کړي دي. د افغانستان په چارو په لرونکو خبريال او سیډونکو طاهر خان وایسف امریکای ته وویل چې دا خبره د ډاډ وړ ده چې په ډومبي ځل افغانستان کې اقتصاد په حواله کانفرنس را جوړ شوی دی چې د نورو هیوادونو استاذي پکې هم ګډون کوي او په دې کانفرنس کې یوازې اقتصاد په اړه خبرې کیږي. نوموړي ویل په افغانستان کې چې هر کله غونډه یا کانفرنس شوه نو موضوع جنگ او نور شیان پاتې شوی دی. خدا اول ځل دی چې په اقتصاد خبرې کیږي. طاهر خان وایي چې طالبانو ته دا یو ښه فرصت دی چې د دې کانفرنس ته لارې نړۍ ته خپل دریز وړاندې کړي او عملی ګامونه پورته کړي. په کانفرنس کې شامل د افغانستان مرستیال وزیر اعظم مولوی عبدالسلام حنفی هم په خپل وینا کې د برابرۍ په بنیاد په نړیوال ټولنه کې د افغانستان کردار غوښتنه کړې. دا په داسې حال چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سده پاسه 15 میاشتې پوره شوي خو تر اوسه پورې د نړۍ یو هیواد هم دوی په رسمیت نه دی پیژندلې.
دا د VOA دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva. چین ویلی ک طالبان په کابل کې د خپل حکومت د پاره د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندنه غواړي. نو زر تر زره دی د نړۍ غوښتنې اومني او په ملک دی یو ټول شموله حکومت ته لار سمکړي او د خزو د کار او تعلیم اجازه دی ورکړي. طالبان وای دوی د نړۍ غوښتنې منلې دي. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل بختور شاراکي.
چین ویلی ک طالبان په کابل کې د خپل حکومت د پاره د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندنه غواړي. نو زر تر زره دی د نړۍ غوښتنې اومني. دا خبره د چین د خارجه وزارت وایان شاو لی جیان په یو خبری کانفرنس کې د خبريالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې کړي چې ګنې طالبان د خپل حکومت په نړۍ د منلو لپاره د چین نمرسته اخلي. نو موړي په بیجینګ کې د خبری کانفرنس ته ویلي چین هله لري چې طالبان به د نړیوال ټولنې په غوښتنو عمل وکړي او په ملک کې به یو آزاد سیاسي نظام ته لار هواره کړي چې پکې د هر ټولنې استاذي توپ خکاری او یو مینځرویا کورنۍ او خارجه پالیسی به جوړ کړي او د ټولو ترهګرو ډلو په ضد به په ملک کې مبارزه وکړي. نو نړیواله ټولنه به هله د دوی حکومت تسلیموي. د چین د خارجه وزارت وایان په طالبانو غږ وکړو چې په ملک دننه او بهر دی د هر ډول ترهګر ډلې سره خپل اړیکې پرې کړي او د گاونډي ملکونو سره دی هم خپل اړیکې سمې کړي. د اگست په 15 نیټه د کابل د واک اخیستلو وروسته لا په نړۍ کې یو ملک هم د طالبان حکومت په رسمیت نه دی منلې او نړیواله ټولنه وایي تر هغه به یې حکومت نه منل کېږي تر څو چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت نه وي جوړ شوی خزو ته د کار او تعلیم اجازه نه ورکړی شوی او د ترهګرو ډلو سره یې اړیکې نه وشلولې. خو طالبان د نړۍ دغه نیوکه ردوي او وای دوی د نړۍ ټول شرطونه عملی کړي او د دوی حکومت د ټولو افغانانو نمائندګي کوي او خزو او جنکو ته به د شریعت په چوکاټ کې د تعلیم او کار اجازه ورکړی شي. طالبانو څو ورځې وړاندې اعلان کړی هم دی چې د نوی مریض کال یعنی د مارچ د 28 نیټې نه به په ټول ملک کې د جنکو سکولونه او یونیورسيټي بیا پرانیزي. د افغانستان د نیولو وروسته د طالبانو سره نړۍ امداد تړلې او 9 ارب ډالر یې ترنیولې دي چې د افغانستان په اقتصاد یې ډیر بد اثرات پریوتي دي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې نږدې 40 میلیون خلک د لوږې سره مخ دي. گاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، چین او روس هڅه کوي چې امریکا او نړۍ د افغانستان نیول شوی رقم آزاد کړي. په دې اړه تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روس صدر ولادیمیر پوتین سره هم په ټلیفون خبرې اترې کړي او ورته په افغانستان کې د ولسی ستونزو په اړه معلومات ورکړي دي. ملګرو ملتونو د مرستندویا ملکونو نه د افغانستان د پاره په کال 2022 کې د 3.4 ارب ډالر مرستو غوښتنه کړې ده او امریکا هم ویلي 308 میلیون ډالر مرسته به کوي، خو دا مرسته به نیغ په نیغه د افغان ولس سره کوي نه چې د طالبانو سره. د افغانستان مرستیال وزیر اعظم عبدالسلام حنفي خبریالانو ته ویلي دوی د نړیوال امداد ویشلو د پاره کمیټه جوړه کړې او نړۍ ته ویلي دي چې د افغان ولس مالی مرستو د پاره دي د دوی حکومتي مرسته واخلي. بلخوا 15 میاشتې تیرېدلو وروسته هم طالبان په دې کې نه دي توانېدلي چې د نړۍ یو ملک هم د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. هر څه کدوی په دې لړ کې خپل کمپاین ډیر ګلندې کړي هم دي او غواړي چې په بهر ملکونو کې د تیر حکومت لخوا ټاکل شوی سفیران لری کړي او دا غوي په ځای خپل سفیران وټاکي، خو نړۍ ورسره دغه نه مني او وس هم د نړۍ په 15 ملکونو کې د تیر حکومت د بیرغ لاندې او هم د اشرف غنی د انتظامی لخوا ټاکل شوی سفیران د افغانستان نمائندګي کوي. نړۍ په ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا استول شوی سفیر سہیل شاهین هم نه دی منلې چې په ضد طالبانو سخت احتجاجونه هم کړي وو، خو نړۍ وای تر سوچې د دوی ټول شرطونه نوی عملی شوی د طالبانو حکومت به په رسمیت نه پیژندل کیږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو ماهرین وای چې په افغانستان کې د طالب مشرانو لخوا په دوامدار او سیستماتیک طریقه باندې هڅه شروع شوې ده چې خزي د ملک د ټولنیز، اقتصادي او سیاسي برخونه ورکی کړی شي. د بشري حقوقو د پاره کارکونکي وای د افغانستان خزي د خپل حقوقو نه به برخه کول د دې ملک په مجموعي ژوند باندې تلپاتې خراب اثر لرلی شي. دوی وای ک طالبانو د خزو بغډون بشري حقوقو خوندي کولو ته اجمن پاتې نشول نو نړی به چره هم په رسمیت ونه پیژني او ستونزې به هم نورې زیاتې شي. بلخوا د طالبانو د حکومت ترجمان د ملګری ملتونو د ماهرینو دغه رپورت رد کړی دی او دریز خپل کړی چې په افغانستان کې هر قسمه بشري حقوقونه خوندي کول کړی شوی دی. تفصیلی رپورت په دړي خبريال عبدالرزاق راکړي.
د بشري حقوقو د ماهرینو د غړې د رواني میاشتې په 11مه یو ځل بیا په خپل فکرمندو ټینګار کړي او د هغو ګامونو یادونې کړي چې طالبانو په افغانستان کې د واکمن کې دروستو تر وسې د خلکو او په خاص توګه میرمنو د محدودیت په برخه کې اغستې دي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو برهان الدین سیرت وایس اپ امریکا دی ونیو ستوای تر کومه چې د طالبانو حکومت په هیواد کې بشري حقوقونه نوي خوندې کړي نو نړۍ به چره هم په رسمي ډول ونه پیژني.
دغه ډول ریپورتونه د طالبانو په اوسنی حکومت باندې په تاثیرات درلودل شي، هغه هم د رسمیت پیژندنې برخه کې هم دوی ته ډېر زیات مشکلات ایجادولې شي چې نړیوال دا شرطونه وړاندې کړي چې دوی باید خپلو حقونو وپیژني، دوی باید بشري حقونو ته ارزښت ورکړي، نو د رسمیت پیژندنې لپاره هم دا شرایط دي.
افغانستان سره تړاو لرونکي په جرمني کې میشت د بشري حقوقو فعال ظریفه غفاری او وایس اپ امریکا دی ونی واستوي میرمن د خپل حقوقو څخه به برخې کول د ټولنې په مجموعي ژوند به خراب سره وکړي چې له واجبې د نړۍ نور ملکونه هم اغیزمن شي.
په خوانی حکومت کې خزو د کار، تعلیم، تجارت، مسافرت او بیان د ازادۍ ټول حقونه درلودل. که خو کبد مون په ازادانه شکل خطه خو او بد تبد ویل شوی چې بدبختانه طالبان پراتک هر څه بل ډول شول. کچیر په افغانستان کې د بشر او میرمنو د حقونو نقص دوام پیدا کړي، میرمنې به نالوستي پاتې شي او د نالوستو میرمنو بې تربیه او بې تعلیم اولادونه به تروریستي مرکزونو ته جذب شي چې نه یوازې افغانستان ته زیان لري بلکې د سیمې او نړۍ خلک به هم د تروریزم په بلکړي اور کې سوځي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماهرینو په خپل ریپورت کې ویلي طالبانو د میرمنو خلاف تفریقي تګلارې شروع کړي او د دې کار لپاره یې لوړ اقدامات کړي دي، لکه د خزو په کار او نوکرو پابندي، په اموزینو کې د خزو سره د یو محرم سړي د موجودیت شرط، او په ترانسپورت یا ټیکسي کې بغیر د محرمه په سفر کول بندیز، او همدا شان میرمنو د پاره د یو سغدري زډول حجاب ټاکل چې د ټولو د افغان خزو او جنکو ژوند سخت کړي دي. بلخوا د طالبانو د حکومت مرستيال ترجمان بلال کریمی د بشري حقوقو د ماهرینو د رپورت رد کړي او وایس اپ امریکا دی ونیوستې په دې حق لا وویل.
اسلامي امارات خپل هواد د ټول اتباع حقوق تجمن دا او د ځان مسولیت کړي چې د ټول هواد اتباع او متناسې د هغه حقوق محفوظ وي. ولې تاسې ځینې راپورونه نشري چې تاسو نه تاید او اسلامي امارات د خپل هواد د ټول اتباع د حقوق لپاره مبارزه کړې ده او ټول هغه حقوق چې د اسلامي اصول په چوکاټ کې کاغه نشدي وي، کناري نه وي، که اطفال وي، که حق شروي هغه ته بیا د کیږي.
د 13 اگست د 15 نیټه را هسي لکه لنچې طالبان په افغانستان کې واکمن ویدی د منځنۍ درجه جنکوز د کونکو تاسو کولونو ته د تګ اجازه نه دا ورکړی شوی. د طالبانو چارواکو ویلي چې په آینده سپرلی کې بعد جنکو تعلیم بیرته پیل شي، خو معلومه نه ده چې طالبان بسنګ شرایط ورته برابر کړي او تر کوم جمعه به سکولونه جنکو ته پرانستل شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی ریډیو دی.
ستاسو چې ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د شروع ورځ کال د 23 د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده. دا وایس اف امریکا دی وا په دې ساته خبري خبرونه کې د تازه مخلوش چلیل هر کلی وایم او اول ستاسو پام راګرځوم. په اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټ کو تا. پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې په داسې حال سیوا شوې دي چې پاکستان ریاست ویلي دي د قانون اګنول شوې تحریک طالبان په ضد یو ځل بیا عملیات پیل کړي دي. بلخ د پاکستان پوځ دوی د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو په ضد عملیات کړي او دوه ترهګرۍ پکې وژلي دي. د طالبانو د حکومت وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند نن یو ځل بیا په نړیوالو او په خاصه توګه په شامي ملکونو غږ وکړو چې را وړاندې شي او د طالبان حکومت دې په رسمیت وپیژني. هغه دا خبره نن د افغانستان یو اقتصادي کانفرنس ته په وینا کې وکړه. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د یوکرین د مشرانو سره د خبرو اترو لپاره کیف کړي او د دې وروسته به د یورپ سفر هم کوي. دا ملاقاتونه په داسې وخت کېږي چې د روس لخوا د یوکرین په سرحد لسکونه زره پوځي عسکر د یوکرین اندېښنې راپارولي چې روسیې په هیواد څه وخت هم یرغل کولی شي. څه چې تاسو ورېدل او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې په داسې حال سیوا شوې دي چې پاکستان ریاست ویلي دي چې له قانونه ګرځول شوي تحریک طالبان په ضد یې یو ځل بیا عملیات پیل کړي دي. حکومت او څېړونکي وایي راتلونکي ورځو کې به دغه شان نورې پیښې هم کېدی شي او قومي اسمبلی کې د وزیرستان د منتخب غړي محسن داوړ ویلي دي طالبان اسلام آباد ورې را ورسېدل، اخر حکومت به کله په سنجیدګۍ دا مسله حل کوي. په اسلام آباد کې په پولیسو ډزو په نتیجه کې د پولیسو یو تن او دوه برید کوونکي وژنې پس له قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان د دې او دوه ورځو کې د ترهګرۍ شپږ نورو پیښو ذمواري قبول کړې ده. پاکستان کې ترهګرۍ یو ځل بیا داسې حال سیوا شوې ده چې څو ورځې وړاندې د پوځ بیان ادارې مشر میجر جنرال بابر افتخار ویلي وو چې تحریک طالبان سره مذاکرات او ډزبندي ختمه شوې ده او پوځ د دې په ضد عملیات پیل کړي دي. پاکستان قومی اسمبلی کې د نېشنل ډیموکراټیک مشر محسن داوډ هم دلته زیاتېدونکي د ترهګرۍ په پیښو اندېښنې ښودلې وي او ویلي وو چې حکومت وایي قومي سلامتیا تګلارې جوړه کړه خو پارلیمان ترې خبر نه دی. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسله والو په ضد عملیات کړي او دوه ترهګري پکې وژلې دي. په عین حال کې د نامنۍ په ضد د شمالي وزیرستان شیوا سیمه کې د سیمه ییزو خلکو احتجاجي پرلت نن په څلورمه ورځ هم دوام لري او ځایي خلک وایي په علاقه کې د بدامنۍ د پیښې وروسته په عملیاتو کې د عامو خلکو په کورونو چاپي وهل شوي، تشدد پرې شوي او نیول شوي دي. د سې شنبې په شپه پوځ خپل بیان کې ویلي د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه پټل سیمه کې نښته هغه مهال شوې چې پوځ په سیمه کې د پټو ترهګرو په ضد عملیات کول. په پاکستان کې د کورونا وبا د سارو انتظام لپاره جوړې کمیټې ان سی او سی د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو وروسته په بندیزونو کې په دستورو را جوړولو بندیزونه لګولي او سکولونو ته د تلونکو ماشومان لپاره نوې لارښوونه کړې ده. ان سی او سی دغه اعلان په داسې حال کې کړی چې په تیر شواروس کې په ملک کې د کورونا نږدې 15,000 مثبتې پیښې مخې ته راغلي دي. ویل شوي په ملک کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمېر نږدې 9% ته رسېدلی او په دغه وایرس اخته نور اته کسان مړه شوي او دا وخت په ملک کې د کورونا 978 ناروغان په سخت حالت کې دي. د طالبانو د حکومت وزیر اعظم مولا محمد حسن اخند نن یو ځل بیا په نړیوالو په خاصه توګه په اسلامي ملکونو غږ وکړو چې را وړاندې شي د طالبانو حکومت دې په رسمیت وپیژني. هغه دا خبره نن د افغانستان یو اقتصادي کانفرنس په وینا کې وکړه او وی ویل چې طالبانو د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. دا کانفرنس د طالبانو لاره خو جوړ شوی وو چې د دوی په وینا هغه کې د لسګونو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. بل اړخ ته چېرونکي وایي چې طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو نه راواخله بیا د بشري حقونو د خوندي ساتلو پورې داسې ګامونه نه دي اخیستي چې نړیوال ورباندې راضي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ ویلي چې هغه په کلکه هیله لري چې د روس او یوکرین په پوله کې د تاوتریخوالي کمولو هڅې ډیپلوماتیکي او سوله ییزې لارې ته دوام ورکړي، خو دا په آخر کې د روس صدر ولادیمیر پوتین پورې اړه لري چې فیصله وکړي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د یوکرین د مشرانو سره د خبرو اترو لپاره کیف کړي او د دې وروسته به د یورپ سفر هم کوي. د ملاقاتونو په داسې وخت کېږي چې د روس لخوا د یوکرین په سرحد د لسګونه زره پوځي عسکر د یوکرین اندېښنې راپارولي چې روس یې په هیواد څه وخت هم یرغل کولی شي. په وایټ هاوس کې د یو کال پوره کېدو په مناسبت به د امریکې صدر جو بایډن په لومړۍ خبري غونډه ته وینا کوي. دا په داسې حال کې چې د هغه د ایجنډې دوه بنیادي خبرې په کانګرس کې د ځنډ سره مخامخ دي او د کرونا وبا په امریکا کې د ننه او په نړیواله کچه اوس هم لویه مسله ده. صدر بایډن به د شروع چهارشنبې په ورځ د واشنگټن په وخت ماسپښین په وایټ هاوس کې د خبریالانو سره خبرې کوي. رایټرز خبري اداره وایي خبري کانفرنس لپاره 4 بجې وخت ټاکل شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. په پاکستان کې ماهرین وایي ک په کریپټو کرنسی بندیزونه ولګول شي نو د کرنسی په کاروبار کې به د نړۍ د نورو ملکونو په مقابله کې پاکستان شاته پاتې شي. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې په نږدې ورځو کې 1500 داسې ویب سټ تړلې دي چې د کریپټو کرنسی کاروبار کوي او په ورستو کې د پاکستان مرکزی بانک هم په پاکستان کې په کریپټو کرنسی باندې د بندیز وړاندیز کړی دی. پدې موضوع باندې تفصيلي ریپورت د ډیوا خبريال ارشد مومند راکړي.
مطبوعاتي راپورونه وایي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې لخوا وفاقي د پلټنو ادارې یا ایف ای ای ته د 1400 پانو د تړلو ویل شوې دي چې تر اوسه پورې پکې 1500 پانو تړلو باندې کار روان دي او ایف ای ای ویلي د هغه تنانو خلاف به هم کاروي کوي چې کریپټو کرنسی کاروبار سره تړاو لري. دغه سید پاکستان مرکزی بانک په کریپټو کرنسی پابندې د وړاندې زروستو ځینې شخصي بانکونو خپل اکاونټ لرونکو ته ویلي چې کریپټو کرنسی کې د کاروبار نه ډډو کی. په وروستیو کې سټیټ بانک د سن های کورټ ته جمع کړي یو جواب کې ویلي چې په کریپټو کرنسی باندې ځکه غواړي چې دا د پیسو غیر قانوني لیګلو یا منی لانډرینګ او ترهګرۍ کې د کارېدو امکان لري. د کریپټو کرنسی ماهر پروفیسر ساجد اقبال وایي د نړۍ ډیرو هیوادونو کې دا کرنسی کارول کیږي او هغوی د خاص مقدار نه زیاتو پیسو لیږلو ولتن او اخیستونکي تن ریکارډ د ځان سره ساتي.
کریپټو کرنسی ز دوی په بینو لګي نو د دې چې دا کومه ټکنالوژي د بلاک چین ټکنالوژي دا خو په ملکونو پورې تړاو نه لري چې ګنزاره دې ملګر خپل ټول نړۍ د دې مارکیټ هم ټول نړۍ دا خدای یو څو سایټونه دی ایکسچینجز دوی به بند کی ایکسچینجز هغه کریپټو ایکسچینجز معنی هغه ایکسچینجز چې په توګه باندې د کریپټو کرنسی کاروبار کیږي روزګار کیږي هغه به بند کی نور بازار که هغه بند کی په بلیک نت باندې به خلک کوي.
ساجد اقبال وایي ځینې خلک د دې کرنسی په نوم دوکې هم کوي او د خلکو نه پیسې هم وایي خو دا دوکې په نقدو پیسو کې هم کیږي. پاکستان کې د ډیجیټل کرنسی کارپوهان وایي هیواد کې د کرپټو کرنسی شتمنۍ 40 بلین امریکایي ډالر ته رسیدلې ده نو باید اوس د بیټکوین کاروبار لپاره په حکومتي کچه پالیسی جوړه شي. په پاکستان کې د ډیجیټل کرنسی ماهرین وایي د دې کرنسی مخنیول ګران دي باید چې حکومتونه هم دغه ټکنالوژي ته غاړه کیږدي. او د ډیجیټل کرنسی یو ماهر پیر احمد وایي که پاکستان داسې ونه کړي نو د نړۍ د کرنسی په دې نوي کاروبار کې به ډیر وروسته پاتې شي.
نو پاکستان د ایکس منی ایکسچینج یا ټریډینګ لپاره د ډیجیټل ویز نه یې روباسلې طریقه کار نه دی وزا کړی.
پیرما دوول د بندیزونو په ځای باید چې پاکستان بانکي نظام د دې پیاوړې کی چې د ډیجیټل کرنسی نوي کاروبارونه شروع کړي. په هانوی پاکستان کې د نورو روزګارونو مواقع کم دي او خلک کولی شي چې د ټکنالوژي د لارې روزګارونه وکړي او ګټه ترلاسه کړي. باید چې حکومت یې د مخنیولو په ځای د حل لارې روباسي او د نورو نړۍ تجربو نه ګټه پورته کړي. نړیوال بانک وایي د شلو هیوادونو په نومنل کې پاکستان په دریم نمبر دی چرته چې د کم آمدن وګړي په کریپټو کرنسی کې پانګونې کوي. په دې نومنل کې ویتنام په اول نمبر او هند په دویم نمبر دی. د نړیوال بانک رپورت وایي دا هغه هیوادونه دي د چا کرنسی چې د ډالر په مقابله کې ټیټه ده. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نکړي.
دا وایس آف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د کرونا ناروغي مخ په زیاتېدونکو کیسونو ډاکټران هم پریشان کړي دي او هغوی غوښتنه کوي چې په حکومتي کچه د کرونا وایرس پر ضد احتیاطي تدبیرونه عملي کړي شي او په راتلونکي په هسپتالونو د بوج کم کړي شي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتو کې 5000 نه زیات د کرونا وایرس کیسونه رپورټ شوي دي. د پاکستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي کرونا ناروغي په خصوصي توګه اومیکرون وایرس په تیزی سره خوريږي او که په حکومتي کچه سخت قانونه پورته نکړای شول نو دا ناروغي به خطرناک صورتحال هم پیدا کړي. تفصيلي رپورت په دغه خبريال ریاض حسین راکړي.
د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادی عمومي سکتر ډاکټر قیصر سجاد وایي د حکومت لخوا چې کومه د کرونا د ناروغي شرح خودلی شوې ده دا شرح د لس فیصد نه هم زیاته ده. دوی وایي که په یو خاندان کې د چا کرونا مثبت معاینې راشي نو بیا د کور نور خلک معاینې نه کوي. دوی وایي ریکارډ کړی شوی تعداد نه زیات خلک په کرونا اخته کیږي. دوی وایي دا شرح او د کیسونو تعداد په یو شواروس کې د 15000 نه زیات دي ځکه چې نوې غلی وایرس اومیکرون ډیر په تیزی سره خوريږي. اگر چې په دې کې د ډیلټا په مقابل د مرګونو شر کم ده خو په زیاتو خلکو کې دغه وایرس موندل کیږي. د حکومت لخوا هم پورته کړی شوی ګامونه نه عملي کیږي او دا یاري هم شته چې دا وایرس په نور هم په خلکو کې خور شي او د خلکو په ستونزو کې به اضافه وکړي. په ملکی کچه په ډاکټرانو او د صحت په کارکونکو کې دغه ناروغي خوريږي او په هسپتالونو کې د ډاکټرانو هم کمی راځي. باید چې حکومت په ګڼه ګونه ودونو او بازار رونو کې په سختي سره احتیاطي تدبیرونه عملي کړي. په پاکستان کې د کرونا د سار اداره ان سی او سی وايي په 13 ساعتونو کې 15,302 کسانو کې د کرونا وایرس موندل شوې دي او 8 کسانو ژوند له لاسه ورکړې. اداره وايي د کرونا د مثبت کیسونو شرح 9.4% ته رسیدلې او په ټول هیواد په پاکستان کې د 907 کرونا ناروغانو حالت مرګونی دی. په خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمه وایي په 13 ساعتونو کې 200 کسانو کې کرونا وایرس کار شوی او 2 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. سیړنې وایي په ورستو کې د کرونا د مثبت کیسونو شرح د 1% نه هم راکم شوی و، خو په ملکی کچا د احتیاطي تدبیرونو د نه عملی کېدو له وجې یو ځل بیا په دې کې اضافه شوی. په خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمه وایي د نیمه نه زیاتې آبادۍ ته ویکسین لګول شوی دی، خو بدل شوی وایرس اومیکرون په تیزی سره خوریږي. په خیبر پښتونخوا کې د ویکسینو لګولو د سانګي صوبایي مشر ډاکټر عارف وی ویډیو ته وایي باید چې خلک دریم ویکسین هم ولګوي.
اومیکرون چې کوم ویریانت دی هغه په تیزی سره پیلاویږي. دا غي واحد یو علاج دا دی چې هغه کچا ویکسینیشن نه کړي هغه دی ایمیډیټلی ویکسینیشن وکړي، او کچا ویکسینیشن کړي وي نو هغه دی ضرور بوستر ډوز ولګي.
سیلنی وایي تر دې دمه په پاکستان کې 14 لکه او 18 زره نه زیات خلک په کرونا ناروغي اخته شوي، چې پکې په مجموعي توګه یو کم 1.5 زره خلکو ژوند له لاسه ورکړی دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي په پاکستان کې تر ټولو زیاته سین صوبه متاثره ده، چې پکې د کرونا وایرس د مثبت کیسونو شرح 40% ته زیاته شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ته غوږی. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د یوکرين د مشرانو سره د خبرو اترو د پاره کیف کې دی، او د دې وروسته به د یورپ سفر هم کوي. دا ملاقاتونه په داسې وخت کې کیږي چې د روس لخوا د یوکرين په سرحد لسکونو زره فوزي عسكر د یوکرين اندېښنې راپارولې دي چې روسي په ملک سوختوم يرغل کولای شي. نور تفصيل د دې همکار نوشیروان قلندر د وایس اف امریکا په دې رپورت کې راکړي.
کاکل شوی دا د امریکا خارجي وزیر انټونی بلینکن با په کیپ کې د امریکایي سفارت د چارواکو ترڅنګ د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي او خارجي وزیر دیمیترو کولیبا سره وویني. د رائټرز خبري ادارې تر مخه د ملاقات نه وړاندې په کیپ کې د امریکا په سفارتخانه کې د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د امریکا خارجي وزیر انټونی بلینکن ویلي څنګه چې تاسو خبرې چې مونږ د 1300 راځې په یوکرين جوړ نظر ساتو، روس د یوکرين په سرحد لوی شمیره پوزونه جمع کړي او د دغه را پارونه سه علت هم نخکاری. انټونی بلینکن زیاته کړي چې دوی خبر دي چې روس په یو لند نوټس دغه پوزي قوت کې نور هم اضافه کولو منسوب لري، او دا به صدر پوتن ته نور زړه ورکړي چې د نورو کاروایانو د پاره صلاحیت حاصل کړي. د امریکا خارجه وزیر ویلي د روس دغه ګامونو په عملی توګه د دوی د اتحادیانو او شراکتدارو پام د لانجې تر ګرځولې دي. هغه ویلي د روس سره د لانجې د پرم نه حل د پاره دوه لارې دي. یو د سفارتکاري او خبرو اترو لار ده، او باید دغه لار ته ترجیح ورکړي شي. خو انټونی بلینکن ویل چې بل لار د جګړې ده، او روس لبا د دې د نتیجو انتخاب کول وی. خو وايي امریکا او ملګری یې دواړو لارو د پاره په یو والی کار کوي. بلینکن با یوکرين کې د ملاقاتونو پس برلین ته لاړ شي، او هلته به د جرمني د خارجه وزیر انالینا بیربوک سره وګوري. تیر هفته د روس، امریکا او نیټو ترمنځ د یوکرين په سر د روان شخړې د ختمولو په خاطر خبرې اترې بے نتیجې ختم شوي وي. امریکایي چارواکي وایي چې دا وخت حالات داسې دي چې روس څو وخت هم په یوکرين يرغل کولای شي. د امریکا خارجه وزارت د نهه سه شنبه په ورځ مطبوعاتو ته ویلي چې ماسکو د یوکرين په ضد د يرغل لپاره نور ګامونه پورته کړل، نو امریکا د بیلابیلو نتیجو لپاره خپل تیاری جاری ساتي. روس په 1300 ورځو کې د یوکرين د ختیځ سیمو په سرحد ترڅنګ د بیلاروس د ځواکونو سره د پوځي مشکونو د پاره هم خپل ځواکونه دغه هیواد سرحد ته استولې دي. د روس دفاع وزارت ویلي چې د هغه ملک د لری ختیځ سیمو نه یو نامعلوم شمیر عسكر د یو لوی جنگي مشک لپاره د یوکرين شمالي گاونډي هیواد بیلاروس ته لیږل کیږي. د روس د ګام سره بعد د یوکرين شاوخوا ته د روسي لخکرو تعداد کې نور هم اضافه راشي. تر دې وړاندې اندازه لګول کېده چې روس د یوکرين ختیځ سرحد غاړه ته 100,000 پوځیان راغون کړی دي او مغربي ملکونو ته دا ویره پیدا کړې چې شاید پوتین په یوکرين حمله وکړي. د روس دفاع نائب وزیر الکساندر فومن ویلي چې د دوی عسكر به د بیلاروس د عسكرو سره یوځای پوځي مشکونه تر سره کوي او هدف به دا وي چې د کوم خارجي خطرې سره د مقابله لپاره تیاروسي. بل اړخته د یوکرين چارواکو خبرداري ورکړي چې ممکن ده روس د سو طرفونه په شمول د بیلاروس د اړخه په یوکرين پوځي حمله وکړي. په داسې حال کې چې کشیدګي زیاتې شوې دي، وایټ هاوس خبرداري ورکړي چې هر لحظه د امکان شته چې روس خپل گاونډي ملک یوکرين باندې پوځي حمله وکړي. برتانی هم یو اندازه د ټینکونو زد وسلې یوکرين ته لیږلې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په وایټ هاوس کې د یو کال پوره کېدو په مناسبت په امریکای صدر جو بایدن لومړی خبری غونډه تا وینا کوي. او دا په داسې حال کې دا چې د هغه د ایجنډې دوه بنیادی خبرې په کانګرس کې د ځند سره مخامخ دي او د کورونا وبا په امریکا کې دننه او په نړیواله کچه وسوم لوی مسله ده. صدر بایدن با د شروع یا چهارشنبه په ورځ د واشنگتن په وخت ماسپخین په وایټ هاوس کې خبريالانو سره خبرې کوي. رویټرز خبری اداره وای خبری کانفرنس لپاره 7:00 وخت ټاکل شوی دی. په دې موضوع باندې نور تفصیل صداقت جان وړاندې کوي.
د ډیموکراټک پارټۍ جو بایدن د کال 2023 د جنوري په 6 نیټه د صدارت سوګند پورته کړو. بایدن د هغه وخت ریپبلیکن پارټۍ صدر ډونلډ ترامپ نه صدارتي انتخاب ګټلو. د وی او ای د ریپورت تر مخه صدر بایدن په داسې حال کې د کال 2023 لومړی خبری غونډه ته وینا کوي چې په ولوسی نظر پښتنه کې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د راوستلو وروسته مقبولیت کې په مسلسل ډول کمی شوې ده او د مقبولیت شرایط په مشکل د سلويخ فیصد نه برپاتې شوې ده. او تیر هفته کوینیپیک یونیورسيټي د خپل نظر پښتنې نتیجې ښکارا کړې چې پکې د صدر بایدن د مقبولیت شرایط 3% ده. د وی او ای د رپورټ تر مخه د صدر بایدن د مقبولیت په شرایط کې د کورونا وایرس په اړه د حکومت ګامونه هم ګڼل کیږي. که څه هم د حکومت د کورونا په ضد د ویکسین سخت کمپاین چلولې وو. رپورت وای د ولسی صحت ماهرینو د امریکای په حکومت تنقید کړي چې دا اندازې ونښ وکړي چې د ډیلټا او اومیکرون په شان د کورونا نو شکلونه هم را پیدا کېدل شي او د کورونا د معلومولو د پاره د ټیسټونو صلاحیت نو زیات کړي. د کورونا معلومولو د پاره د امریکای حکومت وسولسته په کور د ټیسټ صلاحیت ورکوي او امریکایان د ډاک دلاري د کورونا د ټیسټ لپاره آلات یا کیټ کور ته راغوښتل شي. د اقتصادي مشکلاتو په محل امریکایانو سره د مالی مرستې لپاره د صدر بایدن حکومت د میلیونونو ډالرو د مالی امداد قانون د کانګرس نه منزور کړی دی. د امریکای د بنیادی اسانتیاو یا انفراستراکچر د بحالۍ او د موسمي بدلون د مخنیوي لپاره د صدر بایدن حکومت د کانګرس نه د 1.8 trillion dollar مالیت قانون منزورول غواړي. په د ویسټ ورجینیا ریاست نه د واکمن ډیموکراټک پارټۍ د سېنات غړي جو منشن د مخالفت لامل د دغه قانون منځوري د ځند ښکار شوې ده. په سېنات کې د واکمن ډیموکراټک او د حزب اختلاف ریپابلیکن پارټۍ برابر غړي دي او یو ګوند هم د قانون د منځورولو لپاره واضح اکثریت نه لري. رويټرز خبري اداره وايي د سېنټر منشن حمایت تر لاسه کولو لپاره وایټ هاوس د انفراستراکچر په مجوزه قانون کې د بدلون تیارې کوي او ځنې خبرې به د مجوزه قانون د مسودې نه لری کړي، لکه امریکایانو ته د ماشومانو د پالنې لپاره پیسې ورکول به ختم کړي او د رخصتۍ په مهال کورنۍ ته معاش ورکول به هم وتړل شي. منشن او د اریزونا ریاست نه د ډیموکراټک پارټۍ کرستن سینما د ووټ د حق پاړه د دوه قانوني مسودو مخالفت هم کوي چې د صدر بایدن حکومت حمایت کوي. دواړه د سنت د دې قانون د بدلولو مخالفت کوي چې د یوې قانوني مسودې د وړاندې تک د پاره دی د سنت په سلو غړو کې شپېته غړي ملاتړ وکړي. د وی او ای رپورټ وايي د یونیورسټي اف کالیفورنیا ایټ سانتا باربرا تر مخه د شورو چهارشنبې په ورځ به جو بایدن لسمې خبري غونډې ته وینا کوي چې د مخکنیو امریکایي صدرانو نه د خبري کانفرنسونو شمیره کمه ده.
باندې کوس و اداریا د غایداریا د امریکا د حکومت نظر خی
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دی چې د کورونا وایرس د اومیکران قسمه د وایرس د خورېدو او د جون بچکولو د وایانو او ویکسینو ته د یو مساوي رسایه د نکې دوله سبب دنیا دا وخت د کورونا وایرس خلاف په جنگ کې په یو نازک موړ ودرېدلې ده. همدغه وجه ده چې امریکای د خپل امدادي منسوبې د قانون لاندې دی وباته وستو رقمونه نور 1580 ملیون ډالر اغو او بین الاقوامي تنظیمونو سره د امداد کولو د پاره اوخکړي چې د کورونا خلاف په عالمی سطح جنگ کې اخته دي. امریکای تر دې وخت پورې د یو نیم سلو نه زیاتو ملکونو ته 350 ملیون ویکسین ور رسول دي. دین علاوه امریکای خپل ملګرو ملکونو سره د کورونا په جنگ کې د دوی په کوششونو کې د لاس امداد کولو لپاره د 900 عربو او 800 کروڑ ډالر نه زیات رقم اوخکړي. دا به دغو ملکونو کې د جون بچکولو د طبي اسانو او د اقتصادياتو په خکولو خرج کولی شي او چې د کورونا وایرس د تباہی د لاسه د راپورته انساني خواخوږی د حالاتو تابع پی هم وکړي شي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د کورونا وایرس په ترڅ کې د اومیکران قسمه وایرس خورېدل په موږ لازم کوي چې موږ ټول د دې وبا د خاتمې لپاره خپل کوششونه تند او جاري وساتو او دا چې تر څو پورې موږ ټول په ټول محفوظ شوي نه یو تر هغه پورې موږ کې څوک هم محفوظ نه دی. د 500 ملیون ډالرو په دې اضافي امداد امریکا د هغه وو ملګرو امداد کوي چې د کورونا خلاف په جنگ کې اړم دي او چې دا شان دوی په دې مالی امداد خپل حالي ځلې نوري توند کړی شي. په دې رقم کې 280 ملیون ډالر د صحت د عالمی تنظیم د پاره او 50 ملیون ډالر د هنګامي حالاتو د تابع کولو د پاره کم چې په خصوصي تور د کورونا وایرس د خورېدو په مخنیوي او په لیبارټرو کې د ټیسټونو په کارونو خرج کولای شي. د رقم نه به 100 ملیون ډالر ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو پنګې ته ورکولای شي چې هغه په پګړ د نړۍ کې خلکو ته او خصوصا کمزورو خلکو ته د ویکسین لګورو بندوبسونه وکړي. 15 ملیون ډالر به امریکا کې د پان امریکن په نوم د صحت جوړ تنظیم ته ورکولای شي چې هغه په د برازمي امریکا په ملکونو کې د کورونا وایرس د رند متعلق د ټکنیکی ملګرتیا ورکولو او د کورونا د ویکسین د لګولو د کار سارنه جاری وساتلی شي. 40 ملیون ډالر به د ملګرو ملکونو ترقیاتی پروګرام ته ورکولای شي چې هغه په د کورونا وایرس له سبب راپورته ولسی اقتصادي ستونزې اواره کړی شي. 10 ملیون ډالر به د خوراک او زراعت عالمی تنظیم ته ورکولای شي چې د ساربو له سبب د خوریدونکو رنځونو د سارنی اسانه پیخي کړی شي او چې په دې لړ کې ان په وخت دنیا خبري. 15 ملیون ډالر د ملګرو ملتونو د خپلو پروګرام ته وستي شي ویلي چې په جنسي بنیاد باندې د کیدونکو تشدد مخفي اونی ولي شي. دا ټولي مالی وسیلې او هلي ځلې د امریکای د حکومت او د امریکني قام د دې پوخ نیت څرګندونه کوي کوم چې دوی د یو صحتمند او زیاتې محفوظ دنیا د صدر بایدن د مقصد د حصول لپاره لري. صدر بایدن په دې لړ کې دا په خه اراده کړی دا چې پر روان کال یعنی 2022 کې به د کورونا وایرس وبا ختمي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
ترنو چې ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د شروع ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 12 سمنې ته ده. د وایس اف امریکا دیوا په دې یو ساته خبري خبرونه کې د تازه مخبش جلیل هرکلی وایم او اول ستاسو پام راګرځوم. د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټ اپ وتا. پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې په داسې حال سیوا شوې دي چې پاکستان ریاست ویلې دي دا قانونه ګرځول شوې تحریک طالبان په ضد یې یو ځل بیا عملیات پیل کړي دي. بلخ د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې یې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو په ضد عملیات کړي او دوه ترهګر یې پکې وژلي دي. د طالبانو د حکومت وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند نن یو ځل بیا په نړیوالو او په خاصه توګه په اسلامي ملکونو غږ وکړو چې را وړاندې شي او د طالبانو حکومت دې په رسمیت وپیژني. هغه دا خبره نن د افغانستان یو اقتصادي کانفرنس ته په وینا کې وکړه. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د یوکرین د مشرانو سره د خبرو اترو لپاره کیف کړي او د دې وروسته به د یورپ سفر هم کوي. دا ملاقاتونه په داسې وخت کې چې د روس لخوا د یوکرین په سرحد لسکونه زره پوځي عسکر د یوکرین اندېښنې راپارولي چې روس یې په هیواد څه وخت هم یرغل کولی شي. سپه کې تاسو واورېدل او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې په داسې حال سیوا شوې دي چې پاکستان ریاست ویلې دي چې لا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان په ضد یې یو ځل بیا عملیات پیل کړي دي. حکومت او څېړونکي وایي راتلونکي ورځو کې به دغه شان نورې پیښې هم کېدی شي او قومي اسمبلۍ کې د وزیرستان نه منتخب غړي محسن داوړ ویلي دي طالبان اسلام آباد لورې را ورسېدل. اخر حکومت به کله په سنجیدګۍ دا مسله حل کوي. په اسلام آباد کې په پولیسو ډزو په نتیجه کې د پولیسو یو تن او دوه برید کوونکي وژنې پس لا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان د دې او دوه ورځو کې د ترهګرې شپږ نورو پیښو ذمہواري قبوله کړې ده. پاکستان کې ترهګرۍ یو ځل بیا داسې حال سیوا شوې ده چې څو ورځې وړاندې د پوځ میاند ادارې مشر میجر جنرال بابر افتخار ویلي وو چې تحریک طالبان سره مذاکرات او ډزبندي ختمه شوې ده او پوځ د دې په ضد عملیات پیل کړي دي. پاکستان قومي اسمبلی کې د نېشنل ډیموکراټیک مشر محسن داوړ هم دلته زیاتېدونکي د ترهګرۍ په پیښو اندېښنې ښودلې وي او ویلي وو چې حکومت وایي قومي سلامتیا تګلارې جوړه کړه خو پارلیمان ترې خبر نه دی. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو په ضد عملیات کړي او دوه ترهګر یې پکې وژلي دي. په عین حال کې د نامنې په ضد د شمالي وزیرستان شیوا سیمه کې د سیمه ییزو خلکو احتجاجي پرلت نن په څلورم ورځ هم دوام لري او ځایي خلک وایي په علاقه کې د بدمنې د پیښې وروسته په عملیاتو کې د عامو خلکو په کورونو چاپې وهل شوي، تشدد پېښ شوي او نیول شوي دي. د سه‌شنبې په شپه په خپل بیان کې ویلي د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه پټل سیمه کې نښته هغه مهال شوي چې پوځ په سیمه کې د پټو ترهګرو په ضد عملیات کول. په پاکستان کې د کورونا وبا د سارو انتظام لپاره جوړې کمیټې ان سی او سی د کورونا وایرس په پیښو کې دورسته په پند دینو کې په دستورو را جوړولو باندې ځنه لګولي او سکولونو اته د څنګه ماشومان د پاره نوې لارښوونه کړې ده. ان سی او سی د اعلان په داسې حال کې کړی چې په اتیر شواروس کې په ملک کې د کورونا نږدې 15,000 مثبتې پیښې مخې ته راغلې دي. ویل شوي په ملک کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمېر نږدې 9% سره رسیدلې او په دغه وایرس اخته نور اته کسان مړه شوي او دا وخت په ملک کې د کورونا 978 ناروغان په سخت حالت کې دي. د طالبانو د حکومت وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند نن یو ځل بیا په نړیوالو په خاصه توګه په اسلامي ملکونو غږ وکړو چې را وړاندې شي د طالبانو حکومت دې په رسمیت وپیژني. هغه دا خبره نن د افغانستان یو اقتصادي کانفرنس په وینا کې وکړه او وی ویل چې طالبانو د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. دا کانفرنس د طالبانو لاره خو جوړ شوی وو چې د دوی په وینا هغه کې د لسکونو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. بل لخته چېونکي وایي چې طالبانو د ټول شمول حکومت د جوړېدو نه راوخلا بیا د بشري حقوقو د خوندي ساتلو پورې داسې ګامونه نه دي اخیستي چې نړیوال ورباندې راضي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ ویلي چې هغه په کلکه هیله لري چې د روس او یوکرین په پوله کې د تاوتریخوالي کمولو هڅې ډیپلوماتیکي او سوله ییزې لارې ته دوام ورکړي، خو دا په اخر کې د روس صدر ولادیمیر پوتین پورې اړه لري چې فیصله وکړي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د یوکرین د مشرانو سره د خبرو اترو لپاره کیف کړي او د دې وروسته به د یورپ سفر هم کوي. د ملاقاتونو په داسې وخت کې چې د روس لخوا د یوکرین په سرحد لسکونه زره پوځي عسکر د یوکرین اندېښنې راپارولي چې روس یې په هیواد څه وخت هم یرغل کولی شي. په وایټ هاوس کې د یو کال پوره کېدو په مناسبت به د امریکې صدر جو بایډن په لومړۍ خبري غونډه ته وینا کوي. دا په داسې حال کې چې د هغه د ایجنډې دوه بنیادی خبرې په کانګرس کې د ځنډ سره مخامخ دي. او د کرونا وبا په امریکا کې د نننه او په نړیواله کچه اوس هم لویه مسله ده. صدر بایدن به د شروع چرشنبه په ورځ د واشنگتن په وخت ماسپخین په وایت هاوس کې د خبریالانو سره خبرې کوي. رایټرز خبري ادارې وایي خبري کانفرنس لپاره 4 بجې وخت ټاکل شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.